ستریم شي دا مشال ویډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني په روان خبرونه کې بعد نواز شریف او جنرال کیانی د تازه سرګندونو د قبایلی سیمونو د منتخب شوی پارلماني غړو نواز شریف سره د پرونی ملاقات په جنوبی وزیرستان کې د ټاکنو په قبایلی سیمو کې ماحولیاتي ستونزې او د لوډ شیډنګ ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز نړیوال او کورنی موضوعاتو باندې راپورونه مرکې او څېړنې واوري خو اول ورځو بوریوال کاکړ ته چې خبرونه ته واوري
دا مهم خبرونه سرچکه د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ژغ کړی دی. افغان چارواکي وایي چې په هلمند ولایت کې 28 وسلوال طالبان وژلې او په امریکا کې یوې طوفاني سلې تر 90 زیات کسان وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد په جګړه بوختو سختدریز وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو ژغ کړی دی. د دوشنبه په ورځ په یو وینا کې نواز شریف وویل چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واخیستل سي. نواز شریف له وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو خبره وړاندې هم کړې وه، خو دا د دې ته لومړی اشاره ده چې شای نوموړی د خپل حکومت د تګلارې په توګه خپله کړې. د روان کال په فروری کې وسلوال طالبانو پر نواز شریف ژغ کړی و چې د هغه وخت له حکومت سره دي په خبرو اترو کې د دوی ذمہوار سي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د یوې وسلوال نښتې په ترڅ کې 28 وسلوال طالبان وژلي او په دې کې څلور د پولیسو عسکر هم وژل شوي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن ویلي دا برید پرون په سلګونو داسې وسلوالو په سنگین ولسوالۍ کې د پولیسو پر چوکیو پیل کړی و چې پاکستانی او چچنیایي هم پکښې و. د عمر ځواک په وینا دا برید لا هم دوام لري او په سیمه کې خال خال ډزې اورېدل کېږي. په دې پیښه کې تر اوسه د 50 پولیسو د ټپې کېدو هم خبر ورکړل شوی. بل پلوه وسلوال طالبان وایي دوی په سنگین ولسوالۍ کې د پولیسو د یو کمانډان په ګډون 12 عسکر وژلي دي، خو عمر ځواک دا ردوي. ټاکل شوی دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی به نن د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې په هند کې د دې هیواد له وزیر اعظم منموهن سنگ او ولسمشر پرناب مکرجی سره لیده کاته وکړي. تمه کیږي چې د هند له خوا به له افغانستان سره لا زیاتې پوځي مرستې د نننیو خبرو اترو د سر موضوع وي. د افغان ولسمشر ویاند ایمل فیزی ویلي چې ولسمشر حامد کرزی نیت لري چې د افغانستان د ملي اردو او ټول امنیتي ادارو د مضبوطولو لپاره له هند هر ډول مرستې وغواړي. هند وار له مخه له افغانستان سره د هغه ستراتیژیک تړون له مخې په پوځي برخه کې یو څه روزنیزې مرستې کوي چې د هیوادونو د امنیتي او اقتصادي اړیکو د لا ټینګولو لپاره په 2011 کال کې یو له بل سره لاسلیک کړی و. افغانستان میشتي سولساتي ځواکونه ایساپ وای نن یې د کندهار په جړی ولسوالۍ کې د طالبانو یو مهم مشر حاجی چې طالبانو لپاره یې وسلې او چادونکي مواد برابرول زخمي کړی او بل یې یاغی نیولې. ایساپ نن په یو خبر پاڼه کې د جوزجان ولایت په خانکا ولسوالۍ کې د کاری عدل په نامه د طالبانو د یو مشر وژل کېدل هم تایید کړي. د دوی په خبره پرون وژل شوی دا کس په نعمت هم مشهور و او ځای خلکو ته څخه یې د طالبانو لپاره په زور پیسې اخیستې. ایساب زیاتوي چې پرون یې د عملیاتو پر مهال د افغانستان ننګرهار ولایت په للپوره کې درې وسلوال وژلي او د کونړ په غازی آباد کې یو زخمي کړی دی. په امریکا کې یوې طوفاني سلې تر 90 زیات کسان وژلي او په لوی شمېر یې ټپي کړي او لا ورک کړي دي. دې طوفاني سلې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي ایالت اوکلاهوما په موري ښار کې په پراخ کچه تباهي رامنځته کړې ده. یو ویني شاید د دې طوفاني سلې په اړه وایي موږ فکر وکړ چې موږ مړه شو. موږ په داسې یو کوټه کې وو چې په مځکه کې دننه وه. موږ چې کله داسې لیولیده نو موږ دروازه بنده کړه، خو دا چې راغله نو دروازه یې راباندې ماته کړه. شیشې او نور خځلې پر موږ ولګېده او چې رښتیا ووایم نو موږ داسې فکر وکړ چې موږ لاړو مړه شو. اټکل سوی چې د دې سلې پراخوالی 1.6 کیلومتر وي او دومره تیزه وه چې په یو ساعت کې 300 کیلومتر وهل. په عراق کې تر خراب امنیتي حالت او بمی بردونو وروسته د دې هیواد وزیر اعظم نوري المالکي ویلي دي چې په امنیتي کړنلار کې بدلون راولي. نوري المالکي د دوشنبه په ورځ په عراق کې چې په عراق کې خنړۍ ورځ وویل حکومت په هغو لوړپوړو او د منځنۍ سطحې په پوسټونو کې بدلون ته نږدې سوی دی چې د امنیتي چارو او امنیتي کړنلارې ذمواري ورتر غاړې ده. نوموړي ژمنه وکړه چې سخت دریځې وسلوال به نه کولای سي چې عراق بیرته د فرقیزو شړو پر خوا بوزي. عراقي وزیر اعظم نوري المالکي پرون دا څرګندونې له هغه وروسته وکړې چې په همدې ورځ په بغداد او یو شمېر نور ښارونو کې بریدونو او چاودنو تر اویا زیات کسان ووژل. تمه کېږي چې په ایران کې د انتخاباتو څارونکي به د هغو امیدوارانو د نومونو لیست خپور کړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درېدو اجازه ورکړل سوې ده. چې کله د نومونو دا لیست ولس ته وړاندې کړل سي نو به امیدواران د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې پیل کړي چې د جون پر 14 ترسره کېږي. د ایران د شورای نګهبان یو ویان د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې انتخاباتو کې به داسې امیدوارانو ته د برخه اخیستو اجازه ورنه کړل سي چې د هغه خبره په جسمانی توګه کمزور وي. د ځینو کتونکو په وینا د دې پریکړې هدف د پخواني ولسمشر اکبر هاشمي رفسنجانی ممکنه نه اهله ګرځول دي چې عمر یې 80 کاله دی. ځینو مخالفینو ویلي دي چې رفسنجانی داسې کس دی چې د سخت دریځو پر ضد یو چیلنج رامنځته کولای سي خو د هغه عمر دومره د ولسمشرۍ لپاره زیات دی. شورای نګهبان له وړاندې لا ویلي چې میرمنې د راتلونکي ولسمشر په توګه ځان نسي کاندیدولای کوم چې به د دوه ځلې ولسمشر پاتې سوي محمود احمدی نژاد ځای ونیسي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. په جنوبی وزیرستان کې په ان ای 41 زینو پولینګ سټیشنونه باندې ټاکنې روانې دي. د قبایلي سیمې کورمنه منتخب شوی د پارلمان غړي ساجد توري وای د مسلم لیگ د حکومت به په آزاد حیثیت حمایت کوي.
مونږ نواز شریف سره او شهباز شریف سره په دې خبرې وکړه. مونږ تاسو په آزاد طریقې سره سپورټ کوو. مونږ تاسو پارټۍ کې شامل دی نشو.
کارپو انتخاب امیر وای د قبایلي سیمو ځنګلونه د مینځ تلو د ګواښ سره مخ دي. او د مومندو فضل مولا د بجلی نشټوالی ډیر په منډه کړی دی.
بجلی کم دا نو دا گیا پدی وجہ جو چلتا پیدان لا روزگار کو اور ریڈیٹر او کار پہ کو پاپ تا کی مثالن دا سی او دا ریٹ ہے مابا مخکی مائے اڑو اوس ډیر زد ډیر دیا توڑا ما
د خبرونه پروسته نیمای کې بعد د ځوانانو غږ خبرونه د اصرار عالم مومن لخلې ووري د مشال تر سنگوسي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو تاسو نیخ پنی غوري. د دې ترڅنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د اسلام آباد نه زموږ همکار احمد الله د نواز شریف او د جنرال کیانی د پرونی سرګندونو په اړه زموږ نننو خبرونو کې سحر د دغه تفصیل متصرف غند کړو. راځي چې پکړه و.
تیر ورځ د پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف چې کوم په لاهور الحمرا حال کې د نون لیگ چې کوم منتخب د غړي او اغه ته په خپل خطاب کې ویل چې په ملک کې د ټوپک او د ګولې د وجه نه چې کوم دا مسائل نشي حل کېدل او تر دې د ماده طرحګری په ضد جنگ کې موږ زموږ د ملک یې تلويخ زره پورې خلک چې کوم دي اغه قرباني ورکړي شوی دا او ک طالبانو د مذاکرات پیشکش کړي دي نو دا یو ډیر ښه آپشن دی موږ سره او موږ سنجیدګۍ سره دا اغه خپل موږ لپاره دي ځکه چې امن چې کوم دي اغه د ذکرات د لای راتلې شي د جنگ جګړې یا د اپریشن د وج کوم د لکدان نشي راتللې. د دین علاوه دا وخت ملک یو بل کم غټه مسله ده د بجلی د لوډ شیډنګ نو هغه دا ویل چې دا وخت لکه 1500 روپې چې کوم د لکدا سرکل ډډ ایم بي قرضداري دي نو موږ ته د اول ولس دا وی چې موږ اول دغه ختم کو کنه د بجلی پیداوار د پاره نور لکه کارونه وکړو. نواز شریف دا هم ویل چې ما ساقدار ته ویل دي چې د بجلی دا بحران چې کوم د لکدا د فوري توګه د پاره د ګامونه پورته کړل شي او زر تر زر چې کوم د لوډ شیډینګ په مکمله توګه خاتمه نه خو چې دومره شي چې خلکو ته لک خنه خ دغه ملاو شي ریلیف ملاو شي او زمونږ د حکومت په ډومبې سل ورځو کې چې کوم د لکه ولست با په ملک کې چې کوم مثبت تبدیلی د عرب هم محسوسيږي او په اقتدار کې راتللو ډیر شروزو کې دنه لکه ولست با تر ډیره حدا د بجلی د لوډ شیډینګ والے سره لکه خوشخبری واورو او دیک به تر ډیره حدا کمې راولو.
احمد الله داسې راتو چې بل خو د پاکستان د فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هم وینا کړې ده، چرته کړې ده او څه پکې ویلې دي.
بالکل، تیر ورځ په جی ایچ کیو کې یو سیمینار شوی او په هغه کې خپل وینا کې د پاکستان فوج مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویل چې د ملک ولس په یو لسمه مې باندې چې کوم ټول ټاکنې وشولې په هغه کې د ثابت کړل چې د ولس چې کوم دی هغه د هر قسمه چیلنجونو کولو مقابله کولای شي او دا توان لري چې څه قسمه سخت حالات د هغه په خشن مقابله وکړي شي. بین علاوه هغه دا ویل چې پاکستانی قوم چې کوم دی هغه اعتدال پسند او صبر کوونکی قوم دی او د پاکستان چې کوم دی په یو لسمه مې باندې کوم ټول ټاکنې چې وشولې په هغه کې د ترهګرۍ ډیر زیات خطرات موجود و. لکه دا خبرې بکې وې چې لکه دماکي او دا دغه خو د هغه باوجود نه صرف ولس راغلل او هغه په صبر او تعامل سره لکه په وټونو کې په الیکشن کې برخه واغسته، بلکې ځان لپاره راتلونکي دغه چې کوم دی هغه هم دی وټاکل. سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارت یې وډاله
کتي خوې ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
مشال لیڈیو تھا غوکی دو قبیلی سیمی کورمی باجوڑ مومندو خیبر او اورکزونا پتیرو پارلیمانی ٹھاکنو کی منتخب شو غړو پرون دو پاکستان مسلم لیگ نواز ڈلی مشر نواز شریف سره په لاہور کی ملاقات کړی دی او دراتون کی حکومت یې په غیر مشروطه توګه د حمایت اعلان کړی دی. په دغه ملاقات کې د کورمی قبیلی سیمی نا منتخب غړی ساجد حسین توری هم ګډین موجود و. د خاغلی توری سره د دغه غونډې په اړه باندې ما پرون خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلې دي چې د نواز شریف سره د دې ملاقات کولو هدف سو. نو هغه وای
اول خبره خدای شي دوه هفته نه مونږ مستمد ولا سره پر بیتی کې و او مونږ سره بیتا وکړله. تاسو مونږ سره په پارټۍ کې شامل شو، تاسو مونږ سره پارټۍ جوائن کړو. موږ د قبایل روایت په مطابق ترشیوی ځلې مونږ یې مینه ګان پاتې شي او دې ځلې ته کوم فاټه تسیاسي ایکس ایکسټینډ شو دا واجینا د سیاسي پټۍ مونږ باندې ډېر زور وسو مونږ جوائن کوی. خو مو فیصله دا وکړه ما د کورمی طرف نه او بلال رحمان مومند جنسینا، ډاکټر جی چی جمال اورکزئی جنسینا او شجی گل خیبری جنسینا او بسم الله خان جی بجوڑی جنسینا، مونږ یو آزاد گروپ جوړلو او مونږ نواز شریف سره او شهباز شریف سره په دې خبرې وکړه. مونږ تاسو آزاد طریقے سرا سپورٹ کو مونږ تاسو پارٹی کې شامل دې نشو.
نو تاسو به د دې پارٹی په پارلیمان کې په آزاد توګه د دوی د مسلم لیگ نواز د هر فیصلې حمایت کوي؟
جی بالکل. داسې
توری صاحب کدارا ته وای په قبایلی سیمو کې یو شمیر مسلې دي، یو شمیر ستونزې دي، د امن مسله ده، په دې اړه باندې تاسو نواز شریف سره خبرې وشوې؟
په دې اول سره زموږ اول خبره چې کوم اواز نواز شریف سره دا امن و دا خبر ہے بقاعدہ دما اول تقریر کی بتا خبر ہے قبائل کی امن غوڑم امن علاوہ اگر سے عرص تمنا ترقیاتی کورونا دی وفاٹ حکم ضروریاتی وفاٹ حکم مسالی دی اگر مسالو باندھی بمنگ کا سکینو وفاٹ تمرا ممبران دی وفاٹ تمرا مطلب لہرے مشران دی اگر فیصلے وہ او اتفاق سره ختم کوو په دې کوشش وکړو دا ختم شي.
نو توری صاحب په قبایلی سیمو کې د طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو یو خبره کړې و نواز شریف صاحب سمو د مخ کې، په دغه اړه باندې څه خبره وشوه؟
دا چودھری نثار دا خبره په میټینګ کې وکړه. زمونږ اول بھرپور کوشش دار ہے کوم هغه ګروپونه په فاټا کې او په پاکستان کې کوم دا ملٹنسی دی او څومرا طالبان دی دوی سره به مونږ اول خبري کوو چې رګب کو په خبرو به مسله ور سره خلصو. نو بهتر ادارې دا وایي زمونږ دا افر اومني هغه افر نه باز او څومره الته کې دا قبایل دي څومره مطلب دې انسانان او څه دا وایي د لپاره امن روش
تھوڑے سے قبائلی سیمو کی دا آپریشنوں لوجہ دا فوجی آپریشنوں لوجہ دا خلکو ڈیر مسلی دی استونج دی پدے اڑا باندھ سے خبر ہو چھ دا فوجی آپریشن نہ کل ختمی گی
دے باندې اول خبر دا وش ولا تے دی اول دی مو کرم جان سے پسنٹر کرم کی جو کم آئی ڈی پی ذرا روان دی لان دی کم علاقے طرح دی اگو پ بارے کی دی ٹولو کو بارے کی خبر وش والے تو پکار دغه آئی ڈی پیز بھرپور خیال ہو سکتا ہے شی اور دا خلق پاگیا علاقے کی خطر ہے کس طرح ذرا آپریشن ختم شی تو دا خلق واپس خپل علاقوں تا لوٹ شی
توری سے دا اس خبرو شو چې د قبایلی سیمو دا ستاسو چې کم غړی دی دا 15 شپږ غړی په دې کې به د وزارت څخه خبرو شو تاسو لکم د وزارت څوکې به درکې
بالکل مونږ په دې باندې خبرې وشولې مخکېم پینډه کې د سره مو میټینګ شو شبا شریف سره او په دې مون خبرې وشولې زمون کوم مخ کې کوم ګروپ او کرستیا حکومت کې تاسو پټه سره زمون باقاعده پارلیمانی لیڈر او ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر به جوړی کی او مونږ ته وزارت کې سم رکھے مونږ ته سٹینڈنگ کمیټی کې می سره کوي او مونږ ته پارلیمانی سیکرټری کې می خپل سره کوي
ها بل توری صاحب دا محال د قبایلی سیمه باجوړ نه ستاسو پخوانی ملګری شوکت الله خان صاحب گورنر دی آیا دا گورنر سوکای به موږ سیوی کنه په دا به بدلیږي
مونگا پدے باندھے بالکل خبر ہے سر اوش والا تو کم گورنر صاحب دے داغا واجی نہ مونگ تڑے سپورٹ ملے گی قبائل تا دا قبائل اوپر رسم رواج پیے گی اور دا جی بسم اللہ خان بچائے دے پکور دار ہے تو سیدھا چوکے باندھے برقرار ہو سا تو ویلے دی قبائل تمرا مسائل دی آگوئی نہ ڈیر خوا کیس دے داغا باندھے دی مونگ سرا خبر ہے دا وکلا تے انشاءاللہ بالکل دا خبر ہے خا و کل مونگو بھرپور کوشش ہوئی خود کل از حل فوخلم اگر نہ بعد کم میٹنگ کی کم میٹنگ تاسو سرا کہو پاگے کی تو تمہارا نورا خبر ہی دی آبا موکو دا با موکو
دا مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو تھا قبائلی سیمو کی پاتی کی گو د جنوبی وزیرستان د قامی سملا پہ ہلکا یو سال اختم پہ زینو پولنگ اسٹیشن باندھے نن ٹھاکنی کی گی پدیڑا باندھے زمین ہمکار دا تفصیل لالے گلے
د سولی وزیرستان وانا انتخابی حلقہ این اے یو سلویش پچلور پولنگ سٹیشنونا خانکوٹ ڈب کوٹ و چدانا اوخڑا کئک شے نن گئیز دے اتبا جینا و ٹرون لگیا دی دے نوی سرا و ٹونا اچھوی پدا حلقہ کشے ٹول دوا نوی زرا او وز ساوا دیار لس و ٹرون چپکشے او ویش زرا شجنا و ٹرون ہا شامل دی درج دی دی یولا سب مائی انتخابی عمل دے پارا دلتا دواش پیتا پولنگ سٹیشنونا قائم کری شوی ہو چپکوم کشے پا اتا پنزوز پولنگ سٹیشنونا کشے انتخابی عمل پا قرارا تر سرا شا خو پا بیان شوی سالور پولنگ سٹیشنونا کشے دے الزامونو شکایتونو او شکونو پا وجہ نتیجے وزنڈاولے شوی دے نو رستے پا انتخابی عمل کشے برخا اخستون کیو امیدوارانو غشتانا وکڑا چپا دا سٹیشنونو کشے دے دے نوی سرا انتخابات وشی دے زائی انتظامیا وکمنو پا سفارش پا اسلام آباد کشے دے الیکشن کمیشن واکمنو ہاں دے امیدوارانو دا غشتنا ومنلا چل مخی نن پا یو وشتما نیٹا پا دا چلور پولنگ سٹیشنونا کشے یو زلبیا انتخابی عمل لگیا دائے وہ ٹرون دے رائے ورکولو حق استعمالاوی دے رائے ورکولو دا سلسلہ با دے مزیگر تر پنزبا جے پورے پلا پسے روانوی دے پولیٹیکل انتظامیا یو چرواکی چنم جواتاولی خوش نکڑل مشال ریڈیو تاویلی دی چھ دے امن قائم ساتلو او مبیبرا پیش و مخنوی پا غارز دے فورس ساک سرتیری پا موقع موجود دے انتخابی عمل او سیم سرنا کاوی دا دے ہاں یادوی چھ پا یادا حلکاکش پا یولا سما نیٹا دے کومو پولنگ سٹیشنونو دے وٹونو شمیرا مخی ترا غلے وا دا آغے پا مطابق دے پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار غالے بوازیر دے ٹولو نا زیاد وٹونا وڑی دی او درے نور آزاد امیدوارون محمد علی وزیر جمعہ خان سلیمان خیل او نصیر اللہ وزیر غالب وزیر پسے دویام دریام سلورم امیدوارون دی چپکم شبا دے بریالی امیدوار دے قسمت حتمی فیصلہ پیاد شوی پولنگ سٹیشنون اکشے نن ووٹرون دے خپل ووٹ پہ استعمال وکی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چی بین دشگردی مکمل خرم
افغانان چونگاری بیشک چونگاری
دیر سخت روانی تیرم یا هر چکلی
سخت مکنه مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه پر ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوم په قبایلی سیمه کې پاتې کیږو ورزو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د اوتمانځي قبیلې مشرانو ځوانانو د بنو په پریس کلب کې یو خبري غونډه وکړه. دوی وویل چې د ناسم حالاتو باوجود د وزیرستان کې پرمن انتخابات ترسره شول او د نوي ټاکل شوي ممبر نه تمه کوي چې ستونزو ته به پاملرنه کوي. د مشال همکار د غونډې ته ورغلی او دا راپورټ برابر کړی.
شمالی وزیرستان کو متمنځای مشرانو او تعلیم یافته ځوانانو په بنو پریس کلب کې یو خبري غونډه وکړه او وی ویل په سیمه کې پرمن انتخاباتو په ترسره کېدو سره ډیر خوشاله دي چې د ناسم حالاتو باوجود هم هیڅ قسمه ناخوخه پیښه نه وشوه. په غونډه کې شریک اولدین خان وی وزیرستان کې قومي کمیټې جوړې دي چې د سیمې نه ټاکل شوی قومي اسمبلی ممبر تبا د ولس ستونزې په ګوته کوي.
وزیرستان کې څوره مسایل دي دا د پرامیر ټول کوبل خل اتفاق کړای دی چې ان شاء الله نظیر بنه دا د باوتری چې د وزیرستان کې پله سټپ دای دی امن وخلی پانه بادو د نورې ترقیاتی چارې کو ډیر وخت نه د مشکلات کې سره مخ شوی په یو لوز بنه سپړ نه ټاکی چې کمیټ په یو اتفاق شي. ان شاء الله د وزیرستان څوره مسایل دي د امیر حلقوی په مشتوب سوکا باندې حل کول مکمل او شي.
ایوب رحمانو وی وزیرستان په خلکو کې اوس شعور بیدار شوه چې په ټول ټاکنو کې په لوی کچا برخه واخیسته او تل با د خوخه مناسب نماینده ټاکی
18000 باندې میډ وینر کاندیډیټ ثابت شو. نو اټ مینز چې د پولینګ په وزیرستان کې شوه د پډرخلي طریقه باندې شوه. دنیا امیر اپوزيټ طرف ته دی وکسي کته سوکسي سي نو وزیرستان خلک دا شعور روغی چې میډ همیشه د پورا متفق یو قومي یو مخلص امیدوار د پاکستان پارلیمنت
په غونډه کې شریک آسان وی په خوا باد ملکی سیستم کې یوازې ملکانو ووټ اچو چې اوس د بالغ رای د نه پس وزیرستان کې هم د وخت د تیرېدو سره خلکو کې سیاسي شعور راځي او وزیرستان کې هم د یولسم مئی په انتخاباتو کې د پخوا په پرتله سوچنده زیاتې رای استعمال شوې.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. قبایلی سیمو کې د ماحول په حواله سره یو شمیر ستونزې دي. د ستونزو د حل په مخه یوې نړیوالې ادارې د فاټا سیکریټریټ سره د مالی مرستو یو لوزنامه لاسلیک کړې ده. دغه لوزنامې تفصیلات څه دي او قبایلی سیمو کې د ماحول څنګه خوندي کېدای شي په دې اړه باندې یو رپورټ اورو د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ماحول د خوندي کولو په مخه نړیوالې ادارې IUCN د قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکریټریټ سره د تیر جمعې په ورځ یو لوزنامه لاسلیک کړې ده. په کراچۍ کې د IUCN د پاکستان لپاره ډایرکټر محمود اختر چیما د دې لوزنامې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ټوټل پروجیکټ جو جس کی ویلیو 1
ملین د ټولې پروژې مالیت د 50 کالو لپاره 1 ملین امریکایي ډالر جوړیږي. دا پروژه به د فاټا سیکریټریټ سره په ګډه همکاری ترسره کیږي. د کې بعد د 25% خرچې ذمہواری د فاټا سیکریټریټ وي. باقی به موږ دواړه یعنی IUCN او فاټا په ګډه دغه پروژه پر مخ بوزو. موږ به پر اتلونکو 50 کالو کې د مقامی ادارو روزنه هم کوو او چې کله زموږ د دې پروژې وخت پای ته ورسی نو دغه مقامی ادارې به بیا دغه پروژه پر مخ بیایي.
محمود اختر زیاته کړه چې دوی با په قبایلی سیمو کې په بیلابیلو شوبو کې د ماحول د خوندي کولو لپاره کار کوي. په پیښور کې مې د انګریزي ژبې د ورسپاړې ډان د ماحولیاتو په اړه خبریال انتخاب امیر نو پوښتل چې په قبایلی سیمو کې هغه کومې شوبې دي چې دا مهال ماحولیاتي ګواښونو سره مخ دي. نوموړی
وای
جنگلات دی هغه ډیر زیات انډر تھریډ دی خصوصا د دې طرف ته جواب تاسو ما جوړ بیا نارت وزستان وزستان کې چې دی او بیا دا سه تیرا غری کې نو دلته دې ته ډیر زیات تھریډ دی لیگل کټینګ دی بیا یو بل سیکټر دی دغه موږ چې کوم رہی اس ما کلا دلته چې کوم کھاد وغیرہ استعمال د دې طریقې هغه ساينټیفیک نه دی لرن دی یوز کې دی هغه ټیک نه دی بیا زموږ چې کوم واټر پولوشن ولته ډیر زیات کیږي لګي اره ولې څنګه د سواد کې دا مسله دا یا په خور یا بل علاقو کې دا مسله دا چې خلک چې خپل سیوري لاینز کې دی هغه نه نو کې او دریا کې اچ
انتخاب امیر وایي چې په قبایلی سیمو کې د ماحولیاتو د خوندي کولو زمواري کې یو خوا د ځای او نړیوالو ادارو دا نو بل خوا د دغه زمواري زیاته برخه د قبایلی ولس جوړیږي چې په خپل سیمو کې د ژوند د معیار د کچې لوړولو په مخه ماحول سره دوستی شروع کړي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو کو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو مومندو قبایلی سیمه ته شبقدر او د مومندو ولسوالۍ چې سرکاري بجلی خو هسه هم نوی خو هغوی اوس په یو وار زیاته خرچه وکړي او د نور نه د بجلی جوړونکي شیشو یا سولر سیستم نه بجلی جوړوي چې د میاشتنۍ بلونو نه هم بچ پاتې شي او کاری هم وشي د لوی وولټیج ضرورت لرونکي د قدرتي ګیس په مدد سره جنریټر ماشینونه هم د بجلی د پیدا کولو لپاره کاروي په دې اړه باندې زموږ همکار دا راپورټ لیکلی
په محمود جنسی او شبقدر کې د بجلی د بندښت یا د لږ وولټیج بجلی له وجې ولس متبادل سیزونه کاروي لکه د بجلی پیدا کوونکي جنریټر ماشینونه او د نور نه بجلی جوړونکي سولر شیشې د جنریټر ماشینونه د تیلو د ګرانۍ پوجا په قدرتي ګیس چلول کیږي ولې د نور شیشې بغیر د کومې روزانه خرڅ نه بجلی پیدا کوي چې ولس ترې استفاده کوي د محمود ایجنسی یو سپینګری چې د قدرتي ګیسونو خرڅونکي په یو دکان کې ولاړو او سلندرې راوړو وای ویل
زمانہ ما فضل مولا هم د سې اوسو دی دو بجلی کم ده نو دا کې په دې وجہ چې چلتا پیدان لا روزګار کو ریډیټر او کار پی کو پاپ تا کې مثال انداز یو دا درې ټې ما به مخکې ما یو ورو اوس ډیر ډیر دی اټوړه ما
د ګیس خرڅون کې دکاندار سره مهم خبر وکړي او ورنمو د قدرتي ګیس په خرڅ کې د زیاتوالي پښتنه وکړه
فزر دې منم ده مخکې ما کم کم اس کم 30000 دکانداري کور نه اوس کېند 7000 د بجې لپاره جنریټر پیچلې انجن پیچلې مختلف سیزن د ګیس
په شبقدر بازار کې اتاولا خان په جنریټر ماشين بجلی جوړوي او بیا د خلکو خراب شوی فریزر او ایر کنډیشن جوړوي نو کار سمره زیات شوی دی
او چې بجلی نه نو بس جنریټر استعمالو په مونږه دمره راشي چې مونږ ته کار نشو کولای ځکه کار دا وی کیږي نه بجلی نه د یو ورځې کار لاس پنځل شل ورځو ته ورسی
په شبقدر کې یو بل دکاندار چې د بجلی سامانونه جوړول او د دکان مخې ته د نور شیشه لګولې و چې بجلی جوړوله هغه سره مهم خبرې وکړلې
زمانو مره الله دې چې موږ سولر استعمالو سولر هم سکه لاغلې روزانه په حساب باندې خو یو یا دوا یا درې دا شیزونه یې کنه د سټیبلایزر می او د غم پکې یو پیس هم پکې نو دې ورځو کې به اډر ډیر سی واشه په جمی کې موږ اسې ناشته وای
شاکر الله خان د نور شیشي خرڅوي او محمود جنسی تاتلون کې په سړک کې دکان دی د نور نه د بجلی جوړون کوششو د زیات خرڅ په اړه وویل
موږ د خو تقریبا د مردان 400 سوابه پورې کسان دل ترزي خلک په شوق لې زکه چې د بجلی نو کمې دي او ګرمۍ خل تنکړینو بس دا متبادل ذریعہ ده اوس خو دا کوم موسم ګرم شوی دی په وجه خو تقریبا چې څومره مال موږ راو غوړو غدي یو ورځ کیږي بس ختميږي نو په دویم ورځ درېم ورځ مال را غوړو
د قدرتي ګیس او د نور شیشي خرڅون کو دکاندارانو پوینه د دو هفتو راهسي د هغوی کار ډیر سیوا شوی دی او دا ځکه چې ولس یو وار زیاته خرچه وکړي خو د بیا بیا کړاو او د میاشتنۍ خرڅونو نه ځان هم بچ کړي او خپل ضرورتونه هم پوره کړي
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هلی
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بل یو راځو دې موږ جوړ بیرته دی
دلته ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نه نه خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا وزیر سرا
تاندې هلی
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته خوږی درنګ سات کې د لالونو په وطن کې یوونی مبچ کیدونکو دا ورزو بوروال کاکړتا چې خبرونو لنډیستو وره
د پاکستان ممکنه وزیر اعظم نواز شریف د حکومت پر ضد په جګړه له بوختو وسبال طالبانو سره د خبرو اترو ژغ کړی دی. د دوشنبه پر ورځ په یو وینا کې نواز شریف وویل چې د طالبانو لخوا د خبرو اترو وړاندیز باید جدي واخیستل سي. نواز شریف له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو خبره وړاندې هم کړې ده، خو دا دې ته لومړی اشاره ده چې شایي نوموړی د خپل حکومت د تګلارې په توګه خپله کړي. افغان چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د یوې وسلوالې نښتې په ترڅ کې 28 طالبان وژلي او څلور د پولیسو عسکر هم وژل شوي دي. د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن ویلي چې دا برید پرون په سلګونو داسې وسلوالو په سنګین ولسوالۍ کې د پولیسو پر چوکیو پیل کړی چې پاکستانی او چشنیایي وسلوال هم پکښې دي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی به د هند د درې ورځني سفر پر مهال نن د دې هیواد له وزیر اعظم منموهن سنگ او ولسمشر پرناب مکرجي سره لیدو کاته وکړي. تمه کېږي چې د هند لخوا له افغانستان سره لا زیاتې پوځي مرستې به د نننیو خبرو اترو د سر موضوع وي. په امریکا کې یوې طوفاني سیلۍ تر نوي زیات کسان وژلي او په لوی شمېر ټپي کړي او ورک کړي دي. دې طوفاني سیلۍ د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي ایالت اوکلاهوما په موري ښار کې په پراخه کچه تباهي رامنځته کړې ده. او تمه کېږي چې په ایران کې د انتخاباتو څارونکي به د هغو امیدوارانو د نومونو لیست خپور کړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درېدو اجازه ورکړل سوې ده.
اوریدونکو بوروال کاکړو د خبرونو لنډی سي درته اورولو. او اوس وردو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سره غلي دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان په دغه کې ځینو اداریو ته کتنه کړې او دا راپور را لېږلی.
جنگ ورسواړه خپل ادارې کې لیکي چې مسلم لیگ نون ماهرینو د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره یو جامع انرژي پلان جوړ کړی دی او متوقع وزیر اعظم نواز شریف ته د منظوري هم ورکړی ده. ادارې مخکې لیکي چې حقیقت دا دی چې د لوډ شیډنګ مسله په بنیادي توګه د حکومتونو ناقصه منصب بندۍ نتیجه ده. په ټوله نړۍ کې بجلی پیدا کول لپاره مختلف وسایل په کار راوستل کیږي، خو پاکستان ارزانه او د لوی مودې منصبو په ځای زیات تر تیل او ګیس ګرانې او نایابه ذریعې استعمالوي. موږ سره نور ذریعې هم موجود دي لکه کولا د نور نه بجلی پیدا کول او دغه رنګ د هوا ذریعه هم موږ سره موجوده ده. ادارې وایي چې مسلم لیگ نون ماهرینو چې کوم انرژي پلان جوړ کړی دی نو یقینا هغه کې به د توانایي د بحران حل لپاره مؤثره تدبیرونه شامل وي، خو اصل امتحان منصوبه جوړول نه بلکې په هغه کامیابۍ سره عمل کول دي. نو نوې حکومت نه اولس امید لري چې ملکی معیشت به یو ځل بیا روان شي، خو دا د توانایي په بحران قابو موندلو بغیر ممکنه کیدای نه شي. وحدت ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی عمومي سکرتر او نامزد وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې که د امن دپاره کله هم موقع ترلاسه شوه نو طالبانو سره به مذاکرات کوو. تحریک انصاف او اتحادي ګوندونه د امن دپاره متحد دي. زموږ د حکومت وړومبی ترجیح د امن او امان قیام دی. ادارې مخکې لیکي که هر څوک حکومت او ځینې سیاسي ګوندونو دا یو احساس شدت سره وړاندې راسي محسوس کړی و چې اوس په هر حال کې د ترهګرۍ خاتمه بیخي ضروري ده، او هم په دې غرض یې ټول ګوندیز کانفرنسونه هم وکړل، ولې دغه کانفرنسونو نتیجې هم د صفر برابر راووتلې او په ترهګرۍ کې هیڅ کمی رانغلو. ادارې لیکي چې که ټول ګوندونه د ترهګرۍ او بدامنۍ څخه د ملک او وطن په خلاصولو کې مخلص وي نو باید دوی ټول په څو ورځو کې جوړېدونکي نوي حکومت سره خپل مرسته او حمایت داسې شامل کړي لکه څنګه چې د عامو انتخاباتو په مهال کامیاب شوو ګوندونو سره شامل کړل. د راتلونکي حکومت دپاره په یقیني توګه د ترهګرۍ ختمول ول ډیر ګران کار دی. خود نامزد وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د امن او امان په اړه وینا که عملی شکل واخلي نو بیا دغه ګران کار ترسره کیدل ممکنه نه دی. مشرق ورسپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې مسلم لیگ نون په اقتدار کې د راتلو وروسته تر نومبر میاشتې پورې د بلدیاتي انتخاباتو د کولو اعلان وکړو، او پاکستان تحریک انصاف هم په درې میاشتو کې د بلدیاتي انتخاباتو کولو اعلان کړی دی. اداري لیکي چې د روان کال ستمبر میاشتې نه تر نومبر میاشتې په درمیان کې د بلدیاتي ټول ټاکنې وکړی شي. ادارې وایي چې تېر حکمرانانو او سیاسي ګوندونو بلدیاتي انتخابات کولو کې څه دلچسپي نه لرله، او که وکتلی شي نو بلدیاتي انتخابات کولو کې د حکمران جماعتونو لپاره څه د پریشانۍ خبره نه وه، خو اوس دا امید ساتل پکار دی چې راتلونکي حکومتونه به خپلې کړې وعدې پوره کړي او بلدیاتي ټول ټاکنې به وکړي.
د د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکو اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ لیکي پاکستاني ادارې باید بلوچستان کې دغه خبرلانو او رسپانو په ضد دایر کړي اف آی آر یا شکایتونه واپس واخلي چې د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکري جنگوي بیانونه یې خپره کړي وو. یاد اداره په خپل خبر پاڼه کې لیکي د پاکستان د ترهګرۍ خلاف قانون تر مخه هیڅ خبریال او خبرونې نشي کولای چې د ترهګرو ځلیدلو ته لار برابره کړي او مذهبي، فرقه‌ییز او قومي نفرتونه راوپاري. د ادارې د بی بی سی اردو د یو رپورت په حواله لیکلي چې کوټه کې چارواکو د ځینو بلوچ او رسپانو او پاکستانی خبرلانو خلاف له دې عمله اف آی آر درج کړی چې د ځانمرګو بریدونو په اړه د لشکر جنگوي وسلوالې ډلې خبرې او بیانونه نشر کړي وو. د دې خبر پاڼې تر مخه دا په داسې حال کې ده چې بلوچ رسنۍ په ډېرو سختو حالاتو کې د امنیتي ادارو، بیلتون پال ډلو او طالبان پلوه ترهګرو وسلوالو د خطرونو سره سره خبرونه کوي او که د دوی مواد خپرونه کوي نو بیا ورته ګواښونه کوي. بلخوا اسوسییټډ پریس خبر ایجنس هندوستان ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د دورې په اړه لیکلي چې دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د روسیې کې افغان ځواکونو د هندوستان روایتي رقیب ملک پاکستان پوځیانو سره پر ډیورنډ کرښه وسلوالې نښتې کړي. ایجنس لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د پوځ او حکومت په نیت شکونه لري ځکه چې دوی د طالبانو د هغه حکومت ملاتړ کوو چې امریکا په 2001 کال کې له منځه یووړ. مقاله کې راغلی چې د هندوستان او افغانستان ترمنځ د ممکنه پوځي تړونونو لوجبه پاکستان خفه کیږي ځکه چې اسلام آباد لا وارد مخه افغانستان کې د هند اغیز په پراخوالي پریشان دي. هندوستان او افغانستان په 2011 کال کې یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې د نورو همکاریو ترڅنګ پکې د هندوستان لخوا د افغان ځواکونو روزل هم شامل دي. اسوسییټډ پریس د یو افغان څېړونکي لخوا وی چې د هندوستان او افغانستان ترمنځ پوځي همکاري به د پاکستان سره خرابې اړیکې لا پسې خرابې کړي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د هندوستان لمشرانو سره د ولسمشر حامد کردی رسمي لدین کتنې نن پیلېږي. د هندي چارواکو په وینا تم ده چې د هند ولسمشر او وزیر اعظم سره به د ولسمشر حامد کردی په خبرو اترو کې د پوځي همکاریو مسله په سر کې وي. ولسمشر کردی د دوشنبه په ورځ هندوستان ته رسیدلی دی او په همدې ورځ د هند علی آل پی یو پوهنتون د یو لړ مراسمو په ترڅ کې نوموړي ته افتخاري ډاکټر ورکړه. نور تفصیل د اجمل ان پر راپور کې.
هندي چارواکو ویلي دي چې ولسمشر حامد کرزی به نن د دې هیواد له ولسمشر او صدراعظم سره وګوري. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي نوې ډیلی چمتو ده چې د افغانستان د امنیتي ادارو د پیاوړتیا لپاره د دې هیواد د حکومت هر ډول غوښتنې ته مثبت ځواب ووي. د دې وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نومي واخیستل شي د فرانسې خبري ایجنس ته ویلي د دواړو خواوو خبري اترې به د وسلې په یو د پام وړ معاملې باندې متمرکز وي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر حامد کرزی به د سې شنبه په ورځ د ولسمشر پرناب مکرجي سره چې په عین حال کې د هندوستان د وسلوالو ځواکونو تشریفاتي سرقومندان هم دی وګوري. دا راپورون له مخې هندوستان د نړۍ څلورم پیاوړی پوځ لري او د سیمې په ځواکمنو هیوادونو کې راځي. تمه کیږي چې د هندوستان له صدر اعظم منموهن سنگ سره به ولسمشر حامد کرزی له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي د دې هیواد پر راتلونکي خبرې وکړي. د ولسمشر کرزی الوتکه پرون ماسپخین د پنجاب ایالت د چنديګړ پر هوایي ډګر ښکته شوه. د ولسمشر کرزی د ویندوی دفتر په وی خبر پاڼه کې ویلي دي چې ولسمشر کرزی ته پرون د هند د ال پی یو پوهنتون لخوا افتخاري ډاکټر هم ورکړل شو. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزی ته د افتخاري درجه د هندوستان د ولسمشر پرناب مکرجي لخوا ورکړل شو. هندوستان چې د پاکستان رقیب هیواد دی د افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ او دا لومړی ځل دی چې هندوستان ته د ولسمشر کرزی له دې سفر سره په پوځي برخه کې پر همکاریو خبرې اترې هم تړلې دي. یو شمېر څېړونکو په دې باور دي چې د کابل او نیو دلی د اړیکو نږدې کېدل به د پاکستان د منفي عکس العمل سبب شي. برطانوي ورځپاڼې ګارډین د یو پیژندل شوی څېړونکي راجا سی موهن لخلي ویلي افغانان هندوستان ته یو روښانه پیغام لري چې دوی تر وسني هغو د ډیر سشمنه خواړي. د راجا سی موهن په وینا افغانان له 2014 کال وروسته وخت متوجي دي او له هندوستان څخه غواړي چې وخی دوی په خپل ژمنه کې جدي دي. په کابل کې شمیر افغان څېړونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د کابل او نوې ډیلی ترمنځ به د نږدې والی اسلام آباد نور هم اندېښمن کړي او د افغانستان په چارو کې به لاسوهنه زیاته کړي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوزن کوستا سو پام یو بل راپور ترا ګرځوم د امریکا د دفاع وزارت په 2013 کال کې د افغانستان د جګړې د لګښتونو لپاره له کانګرس څخه تقریبا 80 ارب ډالر مرسته غوښته ده. د پینټاګون ویان د دوشنبه په ورځ ویل د 2013 کال په مقایسه به د پیسو په دې غوښتنه کې د 80 ارب ډالر په اندازه کم راغلی دی. نور تفصیل اجمل اندوراندی کوي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د جمعې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د جګړې لپاره د څه کم 80 میلیارد ډالرو غوښتنه په رسمي توګه سپارلې ده. د دفاع وزارت وایان جورج لیټل د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته ویل د پیسو د اندازه د 2013 میلادي کال په مقایسه په 100 کې لس کمه ده. په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د سږ کال لګښتونه څه د پاسه 80 میلیارد ډالره ښودل شوي دي. ویل کېږي چې پینټاګون د امریکا کانګرس ته په مجموعي ډول د 1526 میلیارد ډالرو د بودیجې غوښتنه سپارلې چې په دې کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو پوځي لګښتونه او په 2014 میلادي کال کې له دې هیواد څخه د سرتیرو د ایستلو لګښتونه هم شامل دي. امریکایي چارواکو تر دې مخکې اټکل کاوه چې د افغانستان د جګړې په لګښتونو کې به د پام وړ کمی راشي، خو دا موضوع تر اوسه نه ده روښانه شوی چې د افغانستان څخه د سرتیرو او تجهیزاتو ایستل به تر هغې چې اټکل یې کېده زیات لګښت وغواړي. د فرانسې خبري ایجنسی په وینا د محل په افغانستان کې 3500 امریکایي سرتیري دی. ردی او تمه ده چې 4500 سرتیري به د 2014 میلادي کال په فبروري میاشت کې افغانستان څخه ووزي او ورپسې به افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت د 2014 میلادي کال په اخر کې پای ته ورسیږي. د 2014 میلادي کال په مقایسه په 2014 میلادي کال کې وازي د افغانستان په ماموریت کې د امریکا د پوز په بودیجه کې 8 میلیارد ډالر کم راغله. ولسمشر بارک اوباما د جمعې په ورځ په 100 کې لس د کمښت کانګرس ته پیشنهاد کړی بو. څېړونکو اوس په دې باور دي چې د امریکا په پوځي بودیجه کې کمښت به د دې سبب شي چې دا هیواد په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر را کم کړي. افغانستان او امریکا په خپلو کې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لا د مخه لاسلیک کړی، خو د امنیتي تړون پر سر لا هم د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې دوام لري. ولسمشر حامد کرزی په دې وروستیو کې څرګنده کړې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه 9 پوځي اډې غواړي، خو تر اوسه پورې د هغه سرتیرو شمیر څرګند نه دی چې ټاکل شوی د 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي. یو شمیر اټکلونه وایي چې په افغانستان کې به له 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر له 10000 څخه زیات نه وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. افغان انټلیکچوال نتورک ویب پاڼه کې لیکوال کلاډیو فرانکو لیکي چې په تیرو 12 کالو کې د افغان طالبانو د غورځنګ په بنیادي ډانچه کې ډیر بدلون راغلی دی او دغه ډانچه کې اوس پاکستان هغه افغانان ور داخل کړي دي چې د پاکستان لخوا ورته هدایات ورکړل کیږي. د دې مقالې نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. لیکوال کلاډیو فرانکو په خپل یو مقاله کې لیکي چې د طالبانو د یاغیتوب د جوړښت اړخونه دومره پیچلي دي چې په خاصه توګه بهرنیانو لپاره په هغې پوهېدل ډېر ګران کار دی. خو په دې نږدو کې د طالبانو د یاغیتوب د دغه جوسه د خپلو فعالیتونو له وجې دومره رابرسېره شوه چې اوس یې یو شمیر اړخونه صفا او رانه ښکاري. لیکوال لیکي چې د طالبانو د غورځنګ د دویمې کچې مشرتابه د امریکا لخوا د هغو پوځي عملیاتو چې ورلې د نیولو او یا وجلو نوم ورکړی و له وجې هر وخت د بدون په حال کې ده، او دغه ډول مشران د پاکستانی استخباراتي ادارو د مستقل مداخلت له وجې هم ډیر وخت په یو ځای نه پاتې کیږي. خو بیا هم د افغانستان په جنوبي برخو کې چرته چې د طالبانو د غورځنګ بنیاد دی، د دغه غورځنګ د مشرتابې زړې کړای اوس هم فعال دي. خو په شرقي او شمالي برخو سره سره په لویه پکتیا کې د پاکستان لخوا د براه راست مداخلت اثر لیدل کېدای شي. دغو سیمو کې اوس د طالبانو د یاغیتوب مشري هغه پخوانی کمانډران نه کوي، بلکې دغو سیمو کې د یاغیتوب مشري هغه کسان کوي چې پاکستان یې خوښوي او ټاکي یې. دغو کسانو ته پاکستان روزنه هم ورکوي او د پاکستان شهریت هم. لیکوال لیکي چې د دې لوجې د طالبانو د یاغیتوب په بنیادي ډانچه کې بدلون راغلی دی، او د بیلګې په توګه د دغو دوو کسانو مرکونه به تاسو ته معلومه شي چې لیکوال د کوم ډول بدلون خبره کوي. فرانکو لیکي چې د طالبانو د غدوو کمانډرانو سره یې د مرکې د روان کال په پیل کې کړې دي، خو د دې ترڅنګ د 2013 کال نه تر دا مهال یې په افغانستان کې د طالبانو د یاغیتوب دغه غورځنګ د نږدې نه څارلی او کتلی دی. ویش کلن احمد چې د لوی پکتیا یوې پښتني کورنۍ سره د تعلق دی، په نویمه لسیزه کې د یوې اسلامي مدرسې نه هغه وخت فارغ شو کله چې په کابل کې د طالبانو واکمني وه. خو چې کله په 2001 کال کې د طالبانو حکومت نسکور شو، نو د احمد کورنۍ هم د پولي ناخوا د پاکستان هنګو سیمې ته کډه وکړه. په هنګو کې احمد یو اسلامي مدرسه کې مذهبي تعلیم کولو، او بیا د هغو استادانو د جهادي جنگي روزنې لپاره د پنجاب یو کلي ته ولېږلو. هلته هغه بشپړ پوځي روزنه ترلاسه کړه، انګریزي ژبه او د کمپیوټر تعلیم یې هم وکړو، او ورته د جاسوسۍ روزنه هم ورکړل شوه چې څنګه به د افغان ټولنې پرمنځ کې ژوند او خپل فعالیتونه ترسره کوي. لیکوال لیکي چې احمد ته د یوې یاغي ډلې د قومندې روزنه نه، بلکې د پوځي عملیاتو د مشرۍ روزنه ورکړل شوې وه، او چې کله د هغه روزنه ترسره شوه، احمد افغانستان ته ستون شو. لیکوال فرانکو د وردګو د 15 کلن صادق سره هم مرکه کړې ده. صادق فرانکو ته ویلي دي چې د طالبانو په دوره کې هغه د ټیټي کچې یو کمانډر وو، په کندهار کې دنده کوله، خو چې کله په 2001 کال کې امریکایي ځواکونو په افغانستان حمله وکړه، نو صادق د کندهار نه و تښتېدو، خو منزل یې پاکستان وو. چې صادق کله پاکستان ته ورسېدو، نو خپلو زړو مشرانو سره هم هغسې رابطه برقراره وساتله. هغوی ورته بیا وروسته وویل چې 400 ته لاړ شه. صادق چې کله 400 ته ورسېدو، نو هلته ورته د خپلې کورنۍ د ځای پر ځای کولو لپاره مرستې ورکړل شوې، او تر هغې ورسره په پاکستان کې سره د کورنۍ په خوندي توګه د اوسېدو ژمنه وشوه، تر کومې چې هغه په افغانستان کې په یاغیتوب کې برخه اخلي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یا اوس ورځو ونیدې خبرونې د ځانانو غږ ته چې هر اونۍ زموږ همکار اسرار عالم مومند تاسو لپاره برابرۍ. نو راځئ چې دې ته غوږ شو.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو.
دا غوې ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته، او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي، او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومند سره
د خپل قربا اسرار عالم مومند سلامونه مني. د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې به د لاس بل په نامه د تنظیم د مشرې خبرې واوري، او دا رنګ پښتانه ځوانان له دې تنظیمه څنګه ګټه پورته کولی شي، او دا به هم واوري چې په پېښور کې میشتې بې وسه او په بدن مزوره افغان زده کوونکو جینکو د یو شمېر ستونزو سره سره خپلو زده کړو ته دوام ورکړی. له مشالې ډیو سره اوسئ. د لاس ګل په نامه یو تنظیم چې په خیبر پختونخوا د پاکستان په نورو سیمو کې د ځوانانو او پیغلو د ژوند د بهتری لپاره د کلونو راهیسې کار کوي، د دې تنظیم مشرې له مشالې ډو سره خبرې کړي. معراج همایون وایي دوی دا اداره لومبه په کورونو کې ناستو پښتنو پیغلو لپاره شروع کړې وه، چې دا رنګ هغوی هم د سړو په څیر د ژوند په دې منډه کې شامل شي.
د لاس ګل خو ډېره زړه اداره ده، څلوېښت کار له تقریبا برابري کې سټارټ کړی وو مونږ، او سټارټ کړی وو اصلي کې ښځو دپاره، او دا ځوانان ښځې جنکې ناواده کړي دي کور کې ناستې یا نوې نوې وادي شي تللي، خو لکه 15 کال راونی سه تر 25 کال عمر کې هغه کورونو کې چې ناست دي سخت پابندۍ کې او تعلیم موقع ورته نه ملاوې ده، نو د هغې دپاره چې سوکو
معراج همایون وایي د جون په دې منډه کې د پښتنو پیغلو د شاملولو لپاره هغوی دوه لارې خپلې کړي، یوه د تعلیم او دویمه د هنر.
نو هغه پروګرام بس دغه و چې هغې څنګه شاملول پکار دی، زه رامخکه کوو یا ښځې له مونږ هغه وقار ورکوو، هغه عزت ورکوو، او هغوی هغه خپل نظر کې خپل ځان هغه اهمیت هغه ورکوو. نه دوه خبرو سره کېږي، یو تعلیم ورکول دی، یو هغه هنر هغې له ورکېږي. نو دغې پروسه مونږ نه شروع کړی، د صوابې ضلع نه هم شروع کړی، د باچا کلي نه هغه به کور کې راغونډې کړې، هغوی ته به دا هغه کوو چې کښیده به ورته خوله ګلونه جوړ به کول، نو ګلونه چې به کول هغې له به پینسل نیول نه ورتل چې هغه ټریس به کول، نو چا ماشوم پسې به ګرځېدل چې کوم مکتب ته به تلل،
بیا ور سره زره غو شروع کچا اوس الف بی پی دای سکے یو یو درې چې کم از کم خپل حساب کتاب خپل شي کې کوونځو سپه کټه کې شپه ته کټه کې سل کټه کې اسه خپل حساب خو کول شي کنه نو دا که پروګرام زمونږ اخ کټه دا مقصد زمونږ دا غږی
معراج همایون چې د لاس ګل په نامه د تنظیم مشرک وی لنموړي څخه مو پختلی چې د یاد تنظیم د لارې تاسو په کوم کوم ځای کې او څه قسمه خاص کارونه کړی دي
کری کشمیر سائٹ تھا زلزلے تری کالم تیر کڑو تو آپ ہر وقت موجود ہیڈ آفس نوخار کم کرے دے کار او بنو سائٹ تم کرے دے خیبر کم کرے دے ایجنسی کے ٹور نمک د ایجوکیشن پروگرام د کور کے دن نہ ایجوکیشن پروگرام چون سوابے کے شروع کرے ہو تو خیبر کی شروع کرو چې تاسو سکول کولا اوس دغه غران خبرې نه کې تاسو یو کور یو کوټه ورکې یا یو برنده ورکې نو مالته کوم د سکول شروع کولې شو نه هغه مونږ غلطه کوم کړې
د لاس ګل تنظیم څومره ځوانانو ته تعلیمي او هنري زده کړې ورکړې دي په دې اړه میراج همایون وایي
دا یو سنټر چې موږ سره کوي چې سوابه والے چې بیا وام چې یو ماډل سنټر دی
سوکالو کمپیوٹری کلاسونا کال کے تھری گروپ سرٹیفکیٹ سور کو میرا چھمایون دخپل تنظیم تر ٹولو مهم کار پاڑا صدا سوائی
خود دین علاوه چیز وانس دا ډیر کم دای تا خوار سو کوي دا څه نه خبر دی موږ چې کم کو بنیادی کم کار کول او څه سیاست هم راغلی و بار بار چې ماغه تعلیم روخ چې کوم دا ځل چې ورکړ کنه هغه د خپل هغه تنظیمون ته ودات هغه کول چې تاسو دا سوچ کوي چې ما نه ګټي ما نه ګټي تاسو خپل ځان تیاروي چې تاسو الیکشن کې څه واخلي او دلته موږ خزر او چته کو او ځوانان راوښت کو او غیر راشي الیکشن تاسو په سوچ الیکشن کوي تاسو صرف لوړ کړ سوچ نه کوي چې صرف تاسو به یو ووټر یا یا به ور کړی نا غ لیډرشپ هغه ډیولپمنت اوس هغه د فوکس کړی دی دا هغه کې اوس د لوکل ګورنمنت هغه چې راځي نو کوشش کوم چې اخر هغه کم دي نو موږ هغه کړی دی هغه کې راشي را مخ کې شي
په پیښور کې د لاس ګل په نامه تنظیم چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ځوانانو د تعلیم هنر او په هغه کې د لیډرشپ خصوصیات د پیدا کولو لپاره هلې ځلې کوي د دې تنظیم مشر میراج همایون وای دوی په کلیوالو سیمو کې د ځوانانو لپاره د سپورتس یا لوبو پروګرامونه هم شروع کړی دي
د سخت کمې چې د موږ څخه د سپورتس د لوبو اډو اغانسته از ګورم چې سوره شوک سره د کبډي کې ماشومان ته ځات ځوان پټو کې چاته ځای ملاو شي د کلیمینس کې یا لار باندې یا کرکټ اگر بے اگستی ہو بیٹ مات گڈ بے اگستی ہو اگر کی نہ اگر لگی ہے اگر کی نہ بل طرف نہ اگر لگی ہے الکان ہو کی یا والی بال بے اب پڑے چڑے یا بے چرتا نیٹ سو بے کت نہ اگر اگر کی لاخیر اخیر پارا منگا لگا ہم ارگنائز کرنا ٹورنامنٹس منگا دے رکھل بد کرکٹ والے ٹورنامنٹ سما اگر سارا کافی ور نو ور کو آؤٹ فٹ ٹو می نغا پیڈز ویڈز او ارسل چلا کسا سم دے انٹرنیشنل لیول دے کے بانے چے او آغای کدا احساس چول تستاسو دا خبر لرندے چے تاسو لارچی انٹرنیشنل لیول دا
نمولی وائی دوی پا کلتوری برخ کے ہم لوی کار روان کرے
وریا نے دو خبر ہوئی چے مگا کلا دوم بے دے ساز گروپ جوڑو بینڈم جوڑو آئی کتو لا مشران مشران خلق رالے ہارمونیم غگی سوک سوک غگی رہے نا اغام یوم الکانو چینا کود پاردہ
میراج همایون وای د هغوی د تنظیم د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په مختلفو سیمو کې د لاس ګل په نامه دفترونه دي او ځوانان کولای شي له دوی څخه ګټه پورته کړي
انا هغه زمونږ یو انټرنشپ پروګرام دی راځي هغه کوم چې انټرنشپ نو سرټیفیکټ هم لور کی غواړم کی بالکل زمونږ د لاس ګول افیس میچ دی نه غواړم کی د کوم بچ تاسو له نمبر راک نو د اډمن اند فاینانس هغه دی ناس سم شر ول خان دی هلته کی نوشاد سید دی ای سر راځي زمونږ بالکل هغه عثماني ریسټورانټ ته مخامخ جندګی دی
په اخره کې د لاسګل په نامه د ادارې مشره د ځوانانو لپاره یو پیغام هم لري او وایي
وخت هغه اهمیت باندې ځان پوهی کی چې وخت په نزیز ځواني ټول عمر نه او رب کې باغ تیرې شي اګه با های کی بند چې ولې ما دا څنګه کې نج زور ور کی سبق ویل دورا ګران دا کتاب هر وخت چې ځان څه کوي بالغ دلان یو کتاب ور سره پروتي ټریننګ چې چرته نه موقع ملاویږي چې هغه ټریننګ لږی یو بل کې غا ډیسکشن سلام مشورې هغه کی چې وخت نه هغه تیر نشي او ځان له ژوند یو مقصد جوړ کی که سبا له راپس راځي ساز راپس راځي او ژوند به ختم نه جزا خد سویل شو چې ما خپل ژوند کې دا کړی دي
دا و میراج همایون چې د لاسګل په نامه اداره چلوي نو موړی وای د دوی اداره د څلويختو کلونو رئیس د ځوانانو په خاصه توګه په کورونو ناستو جنکول لپاره د تعلیم او هنر په برخو کې کار کوي دا رنګ نو موړی وای دوی د ځوانانو لپاره د لوبو یا سپورتس او نورې کلتوري هلې ځلې هم ترسره کوي تاسو د مشال لیو د ځوانانو غاک خپنونه اوري په افغانستان خبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې کله یوې خوا د زینی ناوړه دودونو لوجې لا هم ډېرې جنکه لزده کړو محروم دي نو لبل خوا په دغه سیمو کې په ورستۍ کلونو کې سختري زوسلوالو په سلګونو خونځي یا سکولونه په بمونو سره الزولې دي زده کوونکي یې وجلي او د بیلابیلو لارو یې د جنکو د تعلیم مخه نیولې خو لا هم داسې با همته جنکه شته چې د اقتصادي او نورو ډېرو ستونزو سره سره یې خپل زده کړو ته دوام ورکړي د مشال ریډیو خبریال اسرار تل په پیښور تاجابات سیمه کې د حبیب علي په نامه لیسه کې د یو څو بے وسا او معذور افغان زده کوونکو جنکو سره خبرې کړي راځي چې په ګډه ورته وښو
زمانم حنیفه دی او زه په یو لسم سنف کې سبق وایم مشکلات خو ډېر دي نو کوم مشکلات تاسو وایي نو اول دا اقتصاد مشکلات لري چې اقتصاد هم خانه دی ځکه په موږ باندې ټول کورنۍ خصوصا زما مور او پلار په مالی ده مور په مې د کور کار کوي نو د کور په دغه پلان مې غریب کار دی نو څه په کار
کوم زمانم انا کې به زه د دوستم ترګي زده کوم کیما او دغه مشکلات د اقتصاد مشکلات چې موږ به اقتصاد نه کمزوري یو او خپل پلان موږ مازوره د څو کار باندې اندغه ټول چې موږ ته د موږ سره کومه کوي او اول خو موږ به تعلیم نه کوو چې کله موږ د سکول نه خبر شو چې د کیسې ماب د موږ ته سکول تحصیل شروع کړ او د دې نه موږ خپل زده کړه کوو او داس که نور څه موږ سره کومه کوي چې موږ خپل درسونه جاري ساتو
السلام علیکم زما نوم دی فریدا او په ووم سینس کې ما مو مې بل میره کړی دی او پر پلان مې مړ دی
یو بل افغان زده کوونکی خپل مشکلات څه داسې بیانوي
موږ سره کومه کوشش چې موږ خپل تعلیم وکړو ان شاء الله په آینده کې موږ خپل وطن ته لاړ شو او هغه ته خدمت وکړو
موږ هم غواړو چې موږ سره خدمت وشو په افغانستان کې آینده ده موږ د افغانستان یو آینده جوړ شو
زمانون د جمینا زوی د لسم کلاس ما وای ما پلار مړ لې موږ دلته تعلیم کوی زمون فیس دلته معاف ته همیشته پر معاف ته موږ خپل ماګان سره وسیګولم وړې دي موږ دا مشکل لري او دا کار روزګار مسوب نشته موږ مو د استاد ورکړي
تاسو په پیښور کې د افغان زده کوونکو جنکو خبري واوري دي چې د کډوالۍ ژوند کوي بے وسدی او بدنی مازوری هم لري خو حوصله یې لوړې دی وای چې پراتونکو کې بعد خپل ملک افغانستان خدمت کوي هم دې سره پروګرام د ځوانانو غږ وخسر ترسي که تاسو د پروګرام په اړه سوال غواړئ څه تجویز لرئ او یا کوم ځوانان دي او جون کې یې څه لاسته راوړنی کړی او یا هم د څه ستوندو سره مخ دي نو په دې شمیرو خپل پیغام ریکارډ کولای شئ یولس چلیریش دولس یو هم دے سره خپل قربا اسره الله مومن ته اجازه ورکړي د الله پامان.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.